라디오.
درنو اوریدونکو السلام علیکم زه سلطان محمد سرورم او د ازادي رادیو د خبرونه د شفیق عیار په تکنیکی مرسته وړاندې کیږي. پیل کې په موکړی مهمو خبرونو ته. یوې زورورې زلزلې تیره شپه د افغانستان ختیځ ولایتونه ولړزول او رپورټونه وایي چې مرګ ژوبلې رامنځته کړې. د متحدو ایالاتو د جیولوژي سروې ادارې د معلوماتو له مخې د زلزلې شدت شپږ درجې او مرکز یې جلال آباد ښار ته نږدې د ځمکې لاندې اته کیلومتره ژور و. له لومړنۍ زلزلې شاوخوا شل دقیقې وروسته په همدې ننګرهار ولایت کې دوهمه زلزله وشوه چې شدت یې 4.5 درجې و او مرکز یې د ځمکې لاندې 10 کیلومتره ژور و. د ننګرهار د عامې روغتیا ریاست وایند اجمل درویش رویترز خبري آژانس ته وویل چې نه کسمړه او 25 نور ټپیان شوي دي. د طالبانو د حکومت وایان ذبیح الله مجاهد هم په خپله اکس پاڼه ولیکل چې خلکو ته ځاني او مالی زیانونه اوښتي، چارواکي او خلک د زیانمنو شویو په ژغورلو بوخت دي او له مرکز او نورو ولایتونو هم مرستندوی ټیمونه په لار دي. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمیشنری یو ان ایچ سی آر افغانستان ته د ستنو شویو کډوالو اړتیاو ته د رسیدو لپاره په نړیوالو د مرستې غږ وکړ. یو ان ایچ سی آر وایي سږ کال شاوخوا 2.3 میلیونه افغانان اکثریت د فشار لاندې له ایران او پاکستان خپل هیواد ته ستانه شوي دي. د ملګرو ملتونو یاده اداره وایي دغه کډوال داسې یو هیواد ته ستانه شوي چې د استقبال لپاره یې آمادګي نه لري. بلخوا په پاکستان کې د میشتو پی او آر کارت لرونکو افغان کډوالو د پاتې کېدو مهلت پرون پای ته ورسېده او اسلام آباد ویلي چې سر له نن به دوی افغانستان ته ستنوي. ملګري ملتونه وایي شاوخوا 1.4 میلیونه افغان کډوال پاکستان کې د پی او آر کارتونه لري. د دې کډوالو د کارتونو موده 2 میاشتې وړاندې د جون په 1.5 پای ته رسېدلې خو پاکستان یې له تمدید ډډه کړې ده. په متحدو عربي اماراتو کې د کوربه هیواد او افغانستان او پاکستان د کرکټ د درې اړخیزې لوبلړۍ په ترڅ کې نن د افغانستان او اماراتو لوبډلې لوبه کوي. دغه لوبه د کابل په وخت ماښام په 1:30 د شارجې په کرکټ لوبغالي کې پیلېږي. په دغه لوبلړۍ کې تر اوسه د پاکستان افغانستان او پاکستان اماراتو ترمنځ یوه لوبه شوې چې دواړه هغه پاکستان ګټلې دي. او د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زلنسکی وویل چې د هیواد د پارلمان د پخوانی رئیس اندری پاروبی د وژنې په تور یو مشکوک کس نیول شوی دی. اندری پاروبی د تیرې شنبې په ورځ د لویف ښار په یوه سړک کې په ډزو ووژل شو. زلنسکی تیره شپه پرته له نورو جزئیاتو خپله اکس پاڼه کې ولیکل چې د کورنیو چارو وزیر ایهور کلیمینکو او د اوکراین د امنیتي خدماتو ادارې مشر واسیل مالیوک د اندری پاروبی د وژنې په تور د یو شکمن کس د نیولو راپور ورکړی. زلنسکی د دغه نړیوال شهرت لرونکي سیاستوال قتل وحشتناک وژنه بلل و او ویلي وو چې ټول اړین ځواکونه او وسیلې به د مجرم د نیولو لپاره وکارول شي. 45 کلن اندری پاروبی یو مشهور سیاستوال او د اوکراین د 2014 او 2014 کلونو ترمنځ موده کې د مسکو پلوي حکومت خلاف پاڅون کې چې د میدان انقلاب په نوم پیژندل کیږي مهم رول درلوده. د خبرونو پای. درنو اوریدونکو وړاندې خبرونه کې د دغه تحولاتو تفصیلي ریپورتونه په ګډه اورو. یو شمیر ښځې او حقوق پوهان خبرداری ورکوي چې په پیژند پاڼو کې د ښځو د عکسونو اختیاري کول ښځې له مدني حقوقو محروموي او فساد ته لاره هواروي.
دغه ډول باندې د ښځې وروسته پرېږدي او ښځې د ټولنه ایسته کوي، د هغوی هویت د هغوی هر څه پټوي.
پاکستان کې د پی او آر کارت لرونکو افغان کډوالو د پاتې کېدو مهلت پای ته رسیږي او کډوال افغانستان ته د انتقال د ستونزو خبره کوي.
د ورځې د زرو نبره کړي دي او د زرو نتی بره کړي دا شنو 9000 کسان دا د ورځې روان دي. نو ترانسپورت چې دی دا برداشت کولی شي ترانسپورت.
پاکستان کې میشت افغان کیسلرونکي جرمني ته د دوی د انتقال د پروسې د بیا پیل هرکلی کوي.
ما په
ما د جرمني د دې پریکړې هر کله کوو زمیدل ته شپږ کسیزه کورنۍ سره د ویزې نشتون ځای نه لرلو اقتصادي ستونزه او د پولیسو لخوا نیول او ریپورټ ګواښ سره مخ یو.
نور ریپورټونه او مطالب هم لرو، راسره پات شئ.
د ازادي رادیو خبری ټولګه.
یو شمیر ښځې او حقوق پوهان خبرداری ورکوي چې د طالبانو دا پریکړه چې په پیژند پاڼو کې د ښځو د عکسونو لګول اختیاري کړي، نه یوازې دا چې بې ګټې ده، بلکې په خبره یې د ښځو له مدني حقونو د بې برخې کېدو او د فساد د پراخولو خطر هم زیاتولی شي. دوی تېره ورځ ازادي راډیو سره خبرو کې وویل چې د دې مسئلې عملي کول به د ښځو د حقونو د خوندي کولو په برخه کې جدي ستونزې رامنځته کړي. د طالبانو د حکومت تر کنټرول لاندې د احصایې او معلوماتو ملي اداره وایي چې په پیژند پاڼو کې د ښځو د عکسونو د لګولو د اختیاري کېدو پریکړه د طالبانو د حکومت د مشر هبت الله اخونزاده له لارښوونې او د دوی مرکزي دارالافتاء ته له راجع کېدو وروسته شوې ده. نور حال په دغه رپورټ کې.
یو شمیر ښځو په تذکرو کې د دوی د عکسونو لګولو اختیاري ګرځولو اړوند د طالبانو د حکومت پریکړه د ښځو پر وړاندې تبعیضي اقدام بولي او خبرداری ورکوي چې دا پریکړه به زر تر زره د دوی له اساسي حقونو څخه د محرومولو لامل سي او د طالبانو لخوا په تدریجي ډول له عمومي برخې د ښځو د لرې کولو بهیر به ګړندی کړي. دوی دا هم وایي چې په تذکرو کې د ښځو د عکسونو نشتوالی د دوی د هویت پیژندنه سختوي او د جعلکارۍ او له اسنادو د ناسمې استفادې زمینه برابروي. د کابل ښار یو اوسیدونکی صدیقی د یک شنبې په ورځ د اګست په 1 ازادي راډیو ته وویل چې دا پریکړه عملاً ښځې د خپلواک هویت له حقه محروموي.
حتی په عنوان یک شهروند انمی حق شه ازش میگیره که حتی یک تصویر شه ده اونجا نمیخواه که نست.
یو اوسیدون که پا توگه طالبان حتی لخصو سخه دا حق اخلی او نگواری چه پا تذکره که ده اغوی عکس اوله گول شی چه دا کار خزی لدی رو ستونزو سر مخ کوی. په هیواد کې بدا قانون وی خو له هواده به هر خزی بلدی رو ستونزو سر مخ کری او شایی ده دغه دول تذکری لاری درغلی او فساد هم بوشی.
ده کابل خاری وی بلی و سیدون که هم چینه غفتل ده موضوع ده حساسیت لامله اینوم خبور سی ازادي راډیو ته وویل
په دغه ډول باندې د ښځې وروسته پرېږدي او ښځې د ټولنه ایسته کوي، د هغوی هویت د هغوی هر څه پټوي او ښځې نورې هم شاته پرېږدي. زموږ دغسې نه باید د داسې که دوی هم ورته اختیار کړی نه باید د اختیاري کړي، ځکه دوی باید خپل هویت څرګند کړي، خپل تصویر او تذکره او په اسنادو کې باید ولګوي.
د طالبانو د حکومت تر کنټرول لاندې د احصایې او معلومات ماتو ملي اداره وایي په پیژند پاڼو کې د ښځو د عکسونو د لګولو د اختیاري ګرځولو پریکړه د طالبانو د حکومت مشر هبت الله اخونزاده له لارښوونې او د دوی د مرکزي دارالافتاء ته له راجع کېدو وروسته سوې ده. د دغې ادارې ویان محمد حلیم رافی رسنیو ته په یو استولي غږیز پیغام کې ویلي چې دغه اداره په ټول افغانستان کې نارینه او ښځو ته له تبعیض پرته تذکرې ویشي او د ستاسو پالیسۍ له مخې د هویت د کراوالي لپاره د انځور لګول اړین امر دی. خو نوموړي د دلیل له وړاندې کولو پرته زیاته کړې چې د طالبانو د حکومت تر کنټرول لاندې د احصایې او معلوماتو ملي ادارې د ښځو د انځور لګولو په اړه د طالبانو له مشر ملا هبت الله اخونزاده څخه لارښوونه غوښتې او هغه دا یو شرعي او اختیاري حکم بللای دی.
د امیر المؤمنین حفظه الله تعالی له خوا یاده مسله د افغانستان مرکزي دارالافتاء ته د وروستۍ پریکړې په موخه راجع شوه او دارالافتاء د 1015 ګڼې پریکړې پر اساس په تذکره کې د ښځینه او انځور لګول د سخت ضرورت په اساس شرعي کړنه او اختیاري وګڼه.
د ښځو د حقونو یو شمېر فعالان وایي په تیرو څلورو کلونو کې په افغانستان کې د ښځو پر وړاندې د طالبانو د تبعیضي کړنو له امله په تذکرو کې د ښځو د عکسونو لګول اختیاري کول بے معنا او د ښځو په زیان دی او دا مسله په اوږد مهال کې د هغوی هویت له منځه وړلو لامل وګرځي.
در قسمت باز اکثر مرد افغانستان دخالت میکنه برای خانمای خانه و برای دخترا میگه که باید عکس نگ.
وروسته په دې برخه کې اکثر افغان نارینه مداخله کوي او د کور ښځو او نجونو ته وایي چې عکسونه مه اخلئ. چې یو ډول سیوري غربي چې د ښځو هویت ورو ورو بې اهمیته کیږي او کمیدو او ورکېدو ته ځي.
بل خو یو شمېر حقوقپوهان وایي چې د طبیعت تذکره په ټولنه کې د افرادو د فردي هویت او طبیعت د حقونو یوه برخه ده او د طالبانو دغه پریکړه د افغانستان له کورنیو قوانینو او نړیوالو معیارونو سره په ټکر کې ده. له دې ډلې د افغانستان د حقوقپوهانو د سراسري ټولنې مشر میر عبدالواحد ساده چې په بهر کې فعالیت کوي ازادي راډیو ته وویل چې دا مسله د دویمې درجې وګړو په توګه د ښځو ونډه کموي او عملي کول به یې د ښځو د حقونو په خوندي کولو کې جدي ستونزې رامنځته کړي.
در واقع نقش زنانه باعث شهروند درجه دوم تنظیم میده.
به حقیقت که دا در دوهم درجه وگرو پتوگه ده زور رول شکت راولی او په عمل که ده واده طلاق رکری ورکری پیر و پلور او ده میراث په مسائلو که محاکمو ته د ښځو د مراجعې او د دوی د حقونو د تثبیت په برخه کې دوی له جدي ستونزو سره مخامخ کوي.
په تذکرو کې د ښځو د عکسونو لګولو اختیاري ګرځولو یو شمېر خبرګونونه هم راپارولي دي. د امریکا د استخباراتو مرکزي ادارې سی آی ای پخوانی مامور سارا ادامس په دې اړه خبرګون کې په خپل ایکس پاڼه د یکشنبې په ورځ د اګست په 13مه د پاسپورت پاڼو ځینې انځورونه خپاره کړي چې په ادای له افغانستانه بهر د ځینو طالب ډیپلوماټانو د میرمنو عکسونه دي. که څه هم د طالبانو حکومت د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ښځو د حقونو د خوندي کولو ادعا کوي، خو په تېرو څلورو کلونو کې له شپږم ټولګیو پورته ښوونځیو او په ډیریو دولتي او غیر دولتي ادارو کې د ښځو پر کار ګڼ محدودیتونه لګولي دي.
لشخړو
له اعتراضونو
له بازارونو
له لوبغالو
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو هر ورځ شپه او ورځ.
پرون د اگست په 13مه په پاکستان کې د پی او آر کارت لرونکو افغان کډوالو د پاتې کېدو مهلت پای ته ورسېده.
په پاکستان کې د افغان کډوالو سرتاسري شورا وایي چې څه هم تر دې دمه د کډوالو په وړاندې د پاکستاني پولیسو له لوري د جبري ایستلو کوم عملیات نه دي پیل شوي، خو په خبره یې له دې هواده د افغان کډوالو د ستنېدو لړۍ چټکه شوې ده. د دې شورا مسؤل بریالي میاخیل ازادي راډیو ته وویل چې دا مهال د ترانسپورت په برخه کې کډوال له ګڼو ستونزو سره مخ دي، ځکه په خبره یې د کډو د انتقال لپاره د موټرو کرایې درې چنده لوړې شوې چې ډیری کسان یې د ورکولو توان نه لري. د پی او آر یو شمېر کارت لرونکي بیا وایي چې تېره شپه یې خپلې کړې بار کړي او د افغانستان په لور روان شوي دي. نور تفصیل په دغه ریپورت کې.
په داسې حال کې چې د پاکستان لوري په دې هیواد کې د میشتو 1.4 میلیونه پی او آر کارت لرونکو افغان کډوالو ته له دې هیواده د وتلو لپاره د ورکړل شوي مهلت نن وروستۍ ورځ ده. په پاکستان کې د افغان کډوالو شورا وایي د دغو کډوالو د جبري ایستلو لپاره لا کوم عملیات نه دي پیل شوي، خو د دې شورا مسؤل بریالي میخیل ازادي راډیو ته وویل چې د کډوالو ستنېدلو لړۍ چټکه شوې او په خبره یې د ورځې په اوسط ډول لزرو ډېرې کورنۍ افغانستان ته ستنېږي. دی وایي ډېری کډوال د کډو د انتقال لپاره د ترانسپورت په برخه کې له جدي ستونزو سره مخ دي.
د ورځې د زرو نه بره کړي دي او د زرو نه چې بره کړي دا چې نو 9000 کسان دا د ورځې روان دي ځي، نو نو ترانسپورت چې دی دا برداشت کولی شي. ترانسپورت دومره حجم نه لري چې دا هغه چې 2 لک روپۍ ګاله ته اوس 15 لک او 6 لک زی او 15 لک خلکو سره شتنه دي. ټول سامان دي 2 لک یو غواړي 6 لک، نو بعد خلکو سامان خرڅول ته اړ شوي دي سامان خرڅ کی. نو مسلې چې دي دا ممکن نه لري چې دا کوم خبره دوی کړي دا عملی شي په دې لږ وخت کې په دې میاشت کې په دسمبر میاشت کې.
خاغلی میاخیل د غرض د پاکستان له حکومت وغوښتل چې د کډوالو د ستنولو لپاره په یو میکانیزم کار وکړي چې لمخې د غستنیدنه په خوندي او بایزته ډول ترسره شي. په پاکستان کې د پی او آر کارت لرونکو افغان کډوالو د کارتونو موده د روان زیږدیز کال د جون په 13مه پای ته رسیدلې. که څه هم دغه کډوالو هیله لرله چې پاکستان به یو وار بیا دغه موده وغځوي، خو دې هیواد خبرداري ورکړې چې دا نیټه نه غځول کیږي او د سپتمبر له لومړۍ نیټې وروسته به دغه ډله افغانان په جبري ډول خپل هیواد ته ستنوي. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنرۍ یونیچسیار ویلي شاوخوا 1.4 میلیونه افغان کډوال په پاکستان کې د پی او آر کارتونه لري. پندې حال کې یو شمېر افغانان چې تازه خپلې کړې بار کړې وایي د پولیسو د نیولو له ویرې افغانستان ته ستنېدل پیل کړي. د خیبر پختونخوا له هریپور سیمې یو تازه ستون شوی کډوال میر محمد چې اوسمهال په تورخم کې دی وایي تیره شپه خپله کډه بار او د افغانستان په لور حرکت وکړ.
پسره رسیدلې ورونه گیټ کې ولاړې نو گیټ به کولاوي کې ته بجې په باندې ته بجې به به ورځو ټولېر بدل شروع دی انصاف نشته دی بچا چې ظلم څونه وسی خو نه کوي.
دیوای تورخم ته په لار سیلابونو سړکونه خراب کړي چې لاملای کډوال له غنو ستونزو سره لاس او گریوان دي. د خیبر پختونخوا پاټک سیمه کې د افغان کډوالو یو استازي ملک سناګل احمدزی ازادي رادیو ته وویل چې له دغه ځای هم ډیر کډوال ستانه شوی او پاتې افغانان په سخته ویره کې ژوند کوي.
وضعیت ګډوډ ضروره خلک پریشانو سره مخ دي اندېښنو سره مخ دي چې تم ګاډي ونیول پرم کوچې په درې بجې د شپې وباسل اوس ترخم کرش کے پساو دی اوس سن رابطا اوسرا وسولا مخلوق ډیر روان د زړګیا او بل خبره په لارو زورې پیسې ته نغواړي څه وسو خو یار
دا په داس حال کې د پروند ترخم سپین بولدک انګور اډي او بارامچی لاري افغانستان ته سوار لسوا و بیا کورنۍ ستنی شوی. د طالبان حکومت د کډوالو ستونزو ته رسیدو کمیسون شنبه د اگست په درشمه په خپل اکسپان خبر شوی بیان کې ویلي چې د دغه ستنو شوی شمیر 6209 کسانو ته رسیدي چې ډیر وی د پیوار کارتونه لرل. کاتوم د نن ورځې د ستنو شوی کډوالو شمیر نه دی معلوم خو په ترخم کې وی طالب جنی ازادي رادیو ته ویل چې غنو کډوالو کورنۍ او تورخم ته ځان رسولي تر سو افغانستان ته واوړي. پندې هلکې په اسلام آباد کې میشت یو شمېر افغانان چې له 2021 کال راوروسته دغه هیواد ته په ویزه داخل شوي خو اوس یې د ویزو موده پای ته رسیدلې. ازادي رادیو ته ویل چې پاکستانی پولیسو نن او پرون د اسلام آباد په E-11B-12 سیمو کې عملیات کړي او ګڼ بې ویزې افغانان نیولي او حجي کم ته انتقال کړي. دغه افغانان وایي په وار واري د ویزو د تمدید غوښتنه کړې خو رد شوې ده. دوی چې پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې واکمنۍ وروسته د امنیتي اندېښنو او لویدیځو هیوادونو ته د تګ په تمه د خپلو کیسونو د پړاوونو بشپړېدو په هدف دغه هیواد ته تللي وایي اوس مهال د جبري ډیپورټ لګواخ سره مخ دي. داسې مهال چې په خپل هیواد کې ژوند د مرګ لګواخ سره مخ دي. په دوی کې د تیر جمهوري حکومت د وسلوال پوځ غړي مدني فعالان خبریالان معترضي میرمنې او د بشري حقونو فعالان شامل دي. پاکستان په 2023 کال کې له دې هیواد د بیا اسناده او وروسته د ACC یا افغان تابعیت کارت لرونکو افغان کډوالو د ایستلو لړۍ پیل کړه. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو علي کمشنری یونیچار ویلي د روان کال پیل رئیس د اگست تر 28 ل 3,60,000 ډیر افغانان افغانستان ته ستانه شوي چې 9.5% د کډوالۍ کارتونه درلودل. د کمشنری خبرداري ورکړه چې د پاکستان له لوري د افغان کډوالو د ایستلو پریکړه په حقیقت کې یو پراخه بشري بحران دی چې له 1.4 میلیونه ډیر افغانان اغېزمن.
د ازادي رادیو اپلیکیشن له اپ ستور څخه ډاونلوډ کړئ. فلټر او سانسور نه لري ان کډیر ورو انټرنیټ کار کوي. یوازې په یو کلیک سره ازادي رادیو صاف او روانه واوري. سلیل وشتاته زموږ په نوي اپلیکیشن باندې.
بیا هم په پاکستان کې د کډوالو موضوع ته تمکیږو. په پاکستان کې مش د جرمني یو شمیر افغان کیس لرونکي دغه هیواد ته د پناه غوښتونکو د لیګ د بهیر د بیا پیلېدو هرکلی کوي. دوی وایي دا مهال د پاکستانی پولیسو د نیونې او له دغه هیواد د ایستنې لګواک سره مخ دي. یو شمیر جرمني رسنیو د دغه هیواد د چارواکو په حواله ریپورت ورکړی چې د دوشنبه به شاوخوا 50 افغانان په یو الوتکه کې له اسلام آباد د جرمني هانوور ښار ته انتقال شي. دغه کسان د یو شاوخوا 2300 افغانانو له ډلې دي چې په پاکستان کې اوسیږي او جرمني یې د منلو ژمنه کړې ده. نور تفصیل په دغه ریپورت کې.
خودشان برای ما گفته بودن که تو برو پاکستان و مربوط ما میشه دیگه پروسس کیس تو، اما وقتی که توجه نمیکنن اینا میفهم که قضیه از چه قرار است.
جرمنی تا د تک لپاره در نیم کال انتظار دا افغان خبریالا و د بشری حقونو فعالا وای لای دیتا د تک زیره نده ورکلای خو خوخه ده چه هغه هیواد ته له پاکستانه د افغان کډوالو ځنډیدلې بهیر بیرته پیلېږي. یاسمین نبیزاده ازادي راډیو سره خبرو کې وویل دا اندېښنه لري چې که پاکستانی پولیسي ونیسي او افغانستان ته وشړي هلته به ګواښونو سره مخ شي.
موږ د جرمني د دې پریکړې هرکلی کوو. سمیدل تش په کسیزې کورنۍ سره د ویزې نشتون ځای نه لرلو اقتصادي ستونزو او د پولیسو لخوا نیول او ریپورټ ګواښ سره مخ یو. زه چې یوه خبریاله او د بشري حقونو فعاله یم او یو ځل افغانستان کې نیول شوی هم یم که افغانستان ته ریپورټ شوم ژوند مې ګواښ سره مخ کیږي.
د پاکستان په پلازمېنه اسلام آباد کې جرمني ته بل افغان کیس لرونکي حدیثه رحیمزه هم ورته اندېښنه لري. دا چې له خپلو 15 کوچنیو ماشومانو سره له 13 کلونو راهیسې هغه هیواد ته د تک په تمه ده وایي خاوند افغانستان ته ریپورټ شوی دی.
موږ غواړو چې موږ هم واسي
اور جذبہ سرم ریپورٹ سو مال مشمار پلار او اوس وا ما صاحب خانہ تہ تہ مال پورا پرایدار کرم کر رہے نل سو ورکا نہ پورن نہ ہم گو باس تہ تہ بڑے بعد حالات کی مون جان نہ تو نہ ہون چھ مون گم جرمنی نور دین زیات ہون زنگے مون گم باس
د څرګندونې داسې مهال دی چې جمعه د اګست په 19مه ځینو جرمني رسنیو د دغه هیواد د چارواکو په حواله راپور ورکړی چې دوشنبه د سپتمبر په لومړۍ نیټه به شاوخوا 50 افغانان په یوه الوتکه کې له اسلام آباده د جرمني هانوور ښار ته انتقال سي. دا کسان د هغو شاوخوا 2300 افغانانو له ډلې دي چې په پاکستان کې اوسېږي او جرمني یې د منلو ژمنه کړې ده.
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼې azadiradio.com ته ورشئ، او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي رادیو پاڼې د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده، او په ټویټر کې مو په twitter.com/azadiradio موندلی شئ. ازادي رادیو هر شیبه له تاسو سره.
د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت وایي په تېرو شپږو میاشتو کې د لسګونو زرو معتادانو درملنه شوې ده. دغه وزارت په خپل ایکس پاڼه کې لیکلي دي چې په دې شمېر روږدو کسانو کې ښځې هم شامل دي. په ورته وخت کې یو شمېر هغه کسان چې درملنه یې شوې، دغه شان د ټولنیزو چارو کارپوهان او ځوانان ټینګار کوي چې باید د دغو کسانو لپاره د کار زمینه برابره شي. نور تفصیل په دغه رپورټ کې.
د طالبانو حکومت د امیروختیا وزارت وای په تیرو شپږو میاشتو کې په ټول افغانستان کې په نشه یي توکو د 2303 روغتو درملنه شوې ده. دغه وزارت په خپل ایکس پاڼه لیکلي چې په دوی کې 950 ښځې هم شامل دي. دغه وزارت په وینا دا مهال په ټول افغانستان کې نږدې 100 د درملنې مرکزونه د روغتو کسانو د درملنې په برخه کې فعال دي چې نږدې 3000 روغتیایي کارکوونکي پکې کار کوي. په ورته وخت کې یو شمېر هغه کسان چې درملنې شوې د غشن ټولنیز کارپوهان او ځوانان ټینګار کوي کته دغو کسانو لپاره د کار او عادي ژوندۍ د بیرته ستنېدو زمینه برابره نشي، ښایي ځینې یې بیرته نشو ته مخه کړي. د پلازمېنې کابلي اوسېدونکی ځوان وایي نږدې 2 کاله وړاندې له 3 کلن احتیاط وروسته درملنه وشوه او له نشو راوګرځول شو، خو په خبره یې تر اوسه وزګار دی. هغه چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل چې ازادي راډیو ته یې وویل چې درملنې 2 کاله او 6 میاشتې وخت ونیوه.
احساس مې له پخوا ښه دی، روغتیایي حالت مې ښه شوی، خو اوس بیکار یم. په افغانستان کې له خپلې کورنۍ سره ژوند کوم، خو باید کار وموندل شي. هر انسان باید کار وکړي، باید هڅه وکړي او خپل ژوند جوړ کړي.
د ځوانانو د چارو کار پور روزي محمد زابولي د روغتو د درملنې په برخه کې د طالبانو حکومت هڅې مثبت ګام بولي، خو ټینګار کوي چې ورسره باید د مسلکي روزنې او کارموندنې پروګرامونه هم عملي شي، څو په خبره یې دغه کسان تر درملنې وروسته بیرته ټولنې ته ستانه او فعاله ونډه واخلي.
نو د دې سره پتنګ کې حکومت د نشي توکو د کاروباریانو په وړاندې خپل اقدامات نور هم جدي کوي، او هغه متعدد چې تداوي شوي دي د تداوي وروسته باید د دوی په حرفوي برخه کې هم کار وشي. مسلکی وروزل سي د تداوي په جریان کې یا پیسہ باندې د پزندان کې یا مثلا په کلینیکونو کې یا هر چیر چې د دې ساتنه کیږي، ځکه کله چې دې جامع تر دې بعد مسلکی خلک وي او د کاروبار زمينه ورته مسایده.
مخکې هم د دې برخې کارپوهانو ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي وو چې د احتیاط پر ضد مبارزه یوازې په درملنه نتیجه نه ورکوي، بلکې یو هر اړخیزې تګلارې ته اړتیا ده چې پکې د نشه یي توکو د قاچاق مخنیوي، د کار فرصتونه او ټولنیز پوهاوی شامل وي. د طالبانو حکومت ادا کوي چې دوی په تیرو کلونو کې په بیلابیلو برخو کې لکه د کوکنارو له منځه وړل، د نشه یي توکو د تولید او قاچاق د مخنیوي او د روغتو د درملنې په برخه کې برلاسي وو. خو د روغتیا نړیوال سازمان WHO تیر کال وویل چې د کلونو جګړو او بې ثباتۍ وروسته په افغانستان کې له هرو دریو کورنیو څخه یوه کورنۍ د نشه یي توکو د استفادې له ستونزې سره لاس او ګریوان ده. نږدې 2 کاله وړاندې د ملګرو ملتونو سازمان هم ویلي وو چې د کوکنارو د کر د کمېدو له راپورونو سره سره د نشه یي توکو د روغتو شمېر په افغانستان کې مخ په زیاتېدو دی. د دې سازمان په وینا په افغانستان کې له 3 میلیونو څخه د ډېرو روغتو څخه یوازې 13 تنه یې د درملنې اسانتیاو ته لاسرسی لري.
دولسونو او واکمنو ترمنز پل
پنځه شپږ میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستې مالیه وزارت سره کومه ستونزه لري اته زر ته زره خال کې
د سیانګالو شخص
کونډه ښځه یم غوا مې مال مې ټول مې در بدر
له اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډېر له بیا ازادي راډیو نه زده کړې دي ځان حقوق دي بل حقوق دي گاوه
په ساده او روانه ژبه
او که چیرې میدان او څنګه نه ما د ازادي راډیو ته د سترو نور میدان ورکړی وای
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
د رواداری په نوم د بشري حقوقو سازمان راپور ورکړی چې د 2015 کال په لومړیو شپږو میاشتو کې په هدفي ناقانونه او مشکوکو وژنو کې زیاتوالی راغلی دی. دغه سازمان په خپل تازه خبره کړي رپورت کې په افغانستان کې د زیانګالو قومي او مذهبي ډلو له مدني او سیاسي حقوقو او د ښځو له حقوقو سرغړونې مستند کړي دي. په ورته وخت کې د هیواد یو شمیر اوسیدونکو له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې په افغانستان کې د بشري حقونو وضعیت ورځ تر بلې کړکیچن کیږي. نور تفصیل په دغه رپورت کې
د رواداری په نوم د بشري حقونو سازمان اعلان کړی چې د 2015 کال په لومړیو شپږو میاشتو کې په افغانستان کې د هدفي ناقانونه او مشکوکو وزنو 251 پیښې ثبت کړي چې د تیر کال د همدې مودې په پرتله 13% زیاتوالی ښیي. دغه سازمان په یو راپور کې چې د شنبې په ورځ د اګست په 13مه د 2015 کال د لومړیو شپږو میاشتو په افغانستان کې د بشري حقونو د وضعیت تر سرلیک لاندې خپور کړی ویلي چې په قربانیانو کې 219 نارینه 40 ښځې او 12 ماشومان شامل دي چې د طالبانو او نامعلومو کسانو لخوا وزل سوي یا ټپیان سوي دي. دغه راپور چې د هیواد په 23 ولایتونو کې له ګڼو محلي سرچینو او ملي او نړیوالو بنسټونو سره د مرکو پر بنسټ جوړ شوی پکې له مدني او سیاسي حقونو د ښځو له حقونو او د زیانګالو قومي او مذهبي ډلو له حقونو څخه سرغړونې مستند سوي دي. د راپور د موندنو له مخې د تیر حکومت پخواني کارکوونکي خبریالان د بشري حقونو مدافعین او هغه کسان چې د طالبانو ضد ډلو سره په همکاري او یا هم په غړیتوب تورن سوي له غیر قضایي وزنو خپل سري او غیر قانوني نیولو جبري لا درک او شکنجه کېدو سره مخ سوي دي. یو شمېر افغانانو هم ازادي راډیو سره خبرو کې ادعا کړې چې د طالبانو د مشر د عمومي افغان له حکومت د سرغړونو په ترڅ کې د دوی د کورنۍ غړي چې د تیر حکومت سرتیری و وزل سوي دي. له دې ډلې د قربانیانو یو خپلوان چې نه یې غوښتل د موضوع د حساسیت له امله یې راپور کې نوم خپور سي ازادي راډیو ته وویل
چې با کوم افغان پای بند هستن کسایی که با افغان زیر پرچم شوندم که زندگی میکنم به یک بهانه به یک توطیه به یک دسته
دوی کوم عمومي عفو تجمن دي هغه کسان چې د بخښنې بیرغ لاندې ژوند کوي د یو پلمې او توطیه له مخې له منځه لرې کوي یا یې په شهادت رسوي. زمون ملګری وغوښتل چې خپل عادي ژوند ته دوام ورکړي خو له بده مرغه د ځینو اشخاصو لخوا چې طالبان یې نامعلوم کسان بولي په شهادت رسیږي.
تر دې وړاندې هم یو شمېر نړیوالو سازمانونو د طالبانو لخوا د پخوانیو حکومتي کارکوونکو د هدفي او ناقانونه وزنو شکنجې او په زور ورکېدو په اړه راپورونه ورکړي وو خو طالبانو تل دا ډول راپورونه رد کړي او ټینګار کړی چې دوی د خپل مشر عمومي افغ فرمان ته ژمن دي. د رواداری سازمان په دغه 55 مخیز راپور کې د ښځو پر حقونو د طالبانو محدودیتونو ته هم اشاره شوې او پکې راغلي چې د 2015 کال په لومړیو شپږو میاشتو کې طالبانو نه یوازې د خپلو تعبیزي سیاستونو پلي کولو ته دوام ورکړی چې ښځې له کار او زده کړو او آزاد تګ راتګ او همدارنګه عدالت ته له لاسرسي محرومي کړي بلکې په ټکو یې دغه محدودیتونه یې لا نور په منظم او سیستماتیک ډول سخت کړي دي. دغه سازمان وایي چې د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهي عن المنکر قانون د پلي کېدو له امله د ښځو او نجونو پر وړاندې تبعیض نور هم پراخ شوی او د طالبانو دا چلند د جنسیتي تبعیض او د بشریت ضد د جنایتونو ښکاره بېلګه ده. په ورته وخت کې له زده کړو بې برخې شوي یو شمېر نجونو هم ازادي راډیو سره خبرو کې وویل چې د هرې ورځې په تېرېدو پر ښځو د طالبانو بندیزونه لا پسې سختېږي. له دې ډلې یوې نجلۍ چې نه غوښتل راپور کې نوم خپور سي ازادي راډیو ته وویل
مثلا کې زنانه دخترای افغان واقعا دشوار شده چون بر علاوه از این که دروازه مکتب ها و پنتون ها برای ما بسته است د افغان ښځو جون او شون په رښتیا هم سخت شوی دی ځکه سر بیره پر دې چې د مکتبونو او پنتونونو دروازې زموږ پر مخ تړل شوې دي. د امر بالمعروف له لورې ډېر سخت قوانین وضع شوي چې زموږ ژوند یې لا نور هم ستونزمن کړی دی. موږ نشو کولی د خپل خوښې وړ پوښښ سره له کوره ووځو او اجباري حجاب پر موږ تحمیل شوی دی. همدارنګه اجازه نه لرو چې پرته له محرم څخه له کوره ووزو او د ریښتیا هم ډیر ستونزمن دی او د ژوند شرایط یې پر موږ سخت کړی دی.
د رواداري سازمان همدارنګه د خپل راپور په دوام کې د ښځو تعبیزي کاري شرایط، روغتیايي خدمتونو ته د لاسرسي پر وړاندې ننګونې، د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي قضیو ته نه رسیدنه او په دې برخه کې د عدالت نشتوالی په تفصیل څېړلی دی. په دې راپور کې د هدفي غیر قانوني او مشکوکو وسنو او د ښځو له حقونو څخه د سرغړونو سربیره د ژوندانه له حقه سرغړونې، خپل سرې او غیر قانوني نیونې، له انساني کرامت سرغړونې، د سوله ییزو غونډو ځپل، د بندیانو شکنجه او ورسره ناوړه چلند او د دغو مسایلو په مستندولو کې د محدودیتونو یادونه هم سوې ده. له دې سره د رواداري سازمان له طالبانو غوښتي چې په افغانستان کې د بشري حقونو سرغړونې پای ته ورسوي او په دې برخه کې پر نړیوالو مکلفیتونو عمل وکړي. د سازمان همدارس د نړیوالې ټولنې غوښتنه کړې چې طالبان دې د بشري حقونو د پراخو او سیستماتیک سرغړونو حساب ورکولو ته اړ وباسي، د بشري حقونو د مدافعینو او د افغان ښځو او نجونو د عدالت غوښتنې لپاره له مبارزو د ملاتړ وکړي او په دې برخه کې د عملي اقدامات وکړي. ازادي راډیو هڅه وکړه چې په دې اړه د طالبانو د حکومت د ویان سبیح الله مجاهد نظر واخلي، خو نوموړي د راپور تر خپرېدو